السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی پایل د دې سات په خبرونو کو. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دوو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپل ویبپاڼه یو راپور کې لیکلی چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لکتر لګا اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوې دي. د بشري حقوقو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو لقبل پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسولیتونه د تیر مارچ میاشتې لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی. هغه لیکلی د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسولیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری نیکلاسن د 2020 کال د افغانستان 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه پر ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه پر ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ د متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپای مشرانو غبرګونونه پارولې دي. د یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون یو سل ولس نور ټپیان شول. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللې او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځ عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلې دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحتمند اوسئ او د روغتیا جامې مو پتان اوسئ. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست شرح غلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص چې د 10 سپې څخه پیل تر 9 سپې پورې به دوام ولري. قانو زده کوونکو موج او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتله لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړی و سه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا او په چې د ټول عبارت د مادې څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچیرې موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو کچیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامده ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه تغیرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهراً یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې غږیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چېرې وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چېرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد وی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چېرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چېرې بیا مالګې ته وګورو د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري. البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي. چې اکثره که چېرې وګورو د بېلګې په توګه ګلان دي چې ښه ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي. چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چېرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولی سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ش زلا دلودون کی دی هم د زلا پر اساس باندې کولای شي چې هغه مواد د نور مواد سره توپیر کړو. البته کچیر وګورو ځینې فلزات دي چې هغه د ش زلا دلودون کی دی چې خپل دغه فلزات زلا مو او تاسو کولای شي د هغه فزیکی خاصیت و بولو. ځینې فلزات چې دی بیا دی کدی سی لکه مثال لکه سره زار سپین زار تیلا دوی چې دی یو زلا دلودون کی دی د هم دغه زلا پر اساس باندې مو تاسو کولای شي د دې فزیکی خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودون کیده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبويي درلودونکي دي او شایسته شکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم مور او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم مور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخه هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کې چې کیږي ویل کېږي. البته ویل کېږي چې د مور او تاسو د ویل کېدو درجه وای د ویل کې پتو کې کچیر مور او تاسو وګورو خپل او په نظر کې ونیسو او چې دی البته زیات وخت د یو اتموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتیګریډ کې کېدای شي چې شو سي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په تش باندې ویل سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د شیدو ټکه چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجه ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې راځي په شیدو راځي. کچیر ش مثال او بو په نظر کې ونسو کچیر او به د یو سمندر په سطح کې مور او تاسو په نظر کې ونسو دوی چې دی په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتیګریډ د تودوخې کې چې راځي په شیدو راځي، چې یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتیګریډ ده، چې دا هم د یو ماده د فزیکي خواصو د جملې څخه اشمیرالې چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کیږي او په دومره درجه کې پیښې درازي. یو هم ګرانو زده کوونکو مور او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل د هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه اشمیرل کیږي چې ډیر اقسام دي. البته جامد جسمونه دي ظاهري شکل او ظاهري څیره یې کچیرو ګورو کې دای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي ووسی. کچیر مور او تاسو شه مثال ورکو د بیلګې په توګه کچیر او ګورو خپل د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم کچیر د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو د هغوی د حجم البته کچیر مور او تاسو وګورو محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم د مکعب د لوړوالی ضربی د هغه په لنډوالی کې او البته د هغه په اوږدوالی کې چې کیږي ضربی رج مور او تاسو د داخپل د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو ماده چې بلل کیږي فزیکی خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د لوست د په دې برخه کې البته د ماده د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه شمیر کیږي چې کیدای شي چې مور او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلای شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي چې خپل د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو مور او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د هماغه ماده کتله د هماغه ماده پر حجم باندې عبارت چې څه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای شو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا ټول د ماده فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ تاسو خپل کثافت هم ویل چې د مادي د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لرو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 45 ملی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چېرې وګورو د کتلې قیمت رکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت رکول سوی ده 45 ملی لیټره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 5 ملی لیټره باندې تقسیم کړي، کله چې تقسیموو یا هم اختصار کړي. که چېرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر 4 باندې وویشو، وایو چې یو 5 هغه 5 5 4 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړله چې 4 پر یو باندې مساوي کېږي په 4 سره. ګرام پر ملي لیټر باندې که چېرې موږ او تاسو وګورو، د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې 4 ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې 4 ګرام تقسیم پر څه باندې، پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه، د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې 4 ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د 1 ګرام پر ملي لیټر په 4 درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي، کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه شي وکړي، لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده، لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي، کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي، لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي، زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي، البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي، هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ته، زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي، ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې 2 ډوله اجسام لرو چې تودوخې تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نشي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په 3 طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 1 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه په کښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 9 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 9 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې 100 عنصرونه وجود لري، 100 طبیعي او 100 په مصنوعي ډول سره هم منځ ته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وای. د دوراني جدول عنصرونه چې دی په عمودي ستونونه کې چې کار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کار لري د هغوی د انرژي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي. یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. دوی کې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونی خاصیتونه ښيي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاوې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ا سره او فرعي ګروپونه په بي حرف سره شودلای شو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم ویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغه کې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې په خپل اخیری مدار کې یا په ورستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې تر سیری، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري، چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پایته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري، چې د شپږم اصلي ګروپ کې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پایته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري، چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پایته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا او عنصرونه وجود لري، چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنجن پورې پایته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نو ویلای شو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویل، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویل چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلې و چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پایته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره شودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی، چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پایته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پایته رسیږي، دریم پیریود سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې. همدې ترتیب څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود، چې په همدې ځای پایته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. کزه همو جو تاسو پویرو فلزات چې دی هغه د برښنا او د تودوخه د تیرولو یو شخص یت درلودون کړي لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دی کزه همو جو تاسو پویرو د فلزات دی چې د کورونه د ګرمولو روشانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورخ کولای سو چې استفاده وکړو. خو اوس پنه چې دی د اوس پنه څخه به موږ تاسو د اوس پنه د پټلی او ترانسپورټي وسایلو جوړولو او داسې نور زینو خشم استفاده کیږي او په دې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره دیږي د جست څخه به موږ تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نور شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي او په دې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په دې ترتیب راځو ګرن ځکون په غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخه د تیرولو خاصیت ډیر کم دی، یعنی په د تودوخه او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. هم دې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه هم موږ تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص لکه بل یو بل سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې ساوی کې کچی د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهواله لري، یعنی کچی الکترونونه په مساوي ډول سره درلودله موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنی کې شرکشي وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو کچیر نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره نو دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوی وی، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په دې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري. نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټه کولولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښت تیرونکي دي، د سټه کولولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیجه زلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت کم دی، د کثافت لودونکو دی، د ویلې کېدو او شیدلو ټکی تیتی. هم دې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دی په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د غاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دی هغه ته به متوجه شو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځ ته راغلی؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ.
مننه ګرانز د کوونکو زموږ اساسو نن اړې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. شو وخت شي چاري ولرم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوسته شرح خلاص وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپیژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پیژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې وینئ چې لومړی الفاتیک دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. هم دې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بس کوو. الکانونه چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بیلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پیترول، طبیعي ګاز، شمه او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دوه د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري، په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو بیا هایدروجن دوه، د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو.
کچھ پمدی ترتیب دی ترمنس وینو چھ د کاربن تعداد مساوی کیج پیو سر د یو لیکل تارتیا نست د 2000 بیو مساوی پ 2 سر کیجی بیرته چھ د 2 سر جمع کو مساوی کیج پر سلور سر CH4 مراد است د میتان یو مرکب عمومی فرمول لاست را پام دی ترتیب د یاد شوی مشبو هایدروکاربون فرمول مراد است CH4 پلاس راور ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانون خپل په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنې د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونو اته او سی پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونومو او یا هم نومې شودنه په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نور الکانونو نومې شودنه بیا په دې ترتیب سره کولای شو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ANE ورستاري پر هغه باندې اضافه کیږي د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي نو په همدې ترتیب که چیرې د ANE پر فرستاري ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پیژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه CNH2N جمع یو دی یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې N ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ANE ورستاري پر ځای باندې د YL ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاري چې دی هغه ANE کلمه ده د ANE پر ځای باندې موږ او تاسو YL اضافه کوو ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه نو په همدې اساس د ANE پر ځای YL اضافه کوو وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د YL کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته
د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولی طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپاک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپل څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولی ډول سره نومولای سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپاک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنې اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنې ژبه کښې هیګزا ویل کیږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپاک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګې کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمیر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیب وو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی په اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو. شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي. نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یو اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلي او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو ور نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې وینئ، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعې ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج یې مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په −1.6 × 10^-9، چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي، او نسبتي چارج هم منفي یو ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 9.0 × 10^-9 نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذره په واسطه سره بمبار او په فایل کې نیوټرون لاس راوړل کس څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ. د بیلیم هسته وخت د هیلیم عنصر په واسطه یا د فامدی اساسه د الفا د ذره په واسطه بمبار او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې نیوټرون په لاس راله خو د چار له نظر خونسا نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي ذراتو را دي خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې باز کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپل یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویل چې اټومي کتله ته موږ خپل نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره شودل کیږي یعنی منځ ته راځي چې داسې اټومي کتلې د عنصر د سمبول په چپ طرف کې موږ او تاسو لوړ برخې لیکو چې د تخپل او تاسو موږ او تاسو اټمي کتله ویل چې د هر عنصر د سمبول چپ طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي او په همدې ترتیب لاندې برخې کې به موږ او تاسو اټمي نمبرونه یې ترتیبو لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې ویني سوډیم اټمي کتله مساوي په درو سره اټمي نمبر مساوي ده په یو ل سره کلورین اټمي کتله مساوي ده په 15 سره او اټمي نمبر مساوي ده په و ل سره. همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو خو ایزوتوپونه چې دي هغه بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یو شان او د نیوټرونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. کچیر متوجه اوسو د دې د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي یعنی اټومي نمبرونه یو شان دي خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري یعنی دا چې د غوی د نیوټرونونو شمیر یو لبل سره چش لري فرق لري دوی یو دبل ایزوتوپ بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني کلورین او کلورین کلورین 15 دی او کلورین 10 دی اټومي نمبرونه د دواړو د یو ولس ولس یا اټومي کتلې یو لبل سره فرق لري نو وایو چې دوی یو دبل چش دي ایزومیر دی. اما د نیوټرونونو شمیر تاسو وګوري د کلورین 15 د شته مساوي په 300 د کلورین 10 د شته د نیوټرونونو شمیر مساوي ده په 40 سره خو د ایزوتوپونو د کیمیاوي خواص دي یو شان دي نور هغه موږ تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي د ترتیب سره خو اټومي کتلې او د نیوټرونونو شمیر یو بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو دبل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1900 او 1915 کلونو په ماینس کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډیر ټینګار کاوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو وایي وای د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې دا هغه ټاکلې او معینه ده او الکترون لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربټالونو کې قرار لري یعنی هغه انرژي پوره لري یعنی کچیر د هغه انرژي پر اساس باندې وکړو الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلې مدارونو او ټاکلې اوربټالونو کې معین ډول سره ټاکل شوی او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ هغې سو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کیږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي چې دې ته بیا موږ تاسو کوانتمي انرژي وایو یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کې رامنځته کیږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونه ته چې هستې ته نږدې دي د دوی انرژي زیاته ده لکه څنګه چې تاسو ویني هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې یعنی د هستې څخه ډیر په لیرې قشر کې یعنی په دریم مدار په څلورم مدار کې وجود ولري د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت وغه انرژي او الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې اوسه ډیر نږدې اوسه انرژي زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپل کوانتمي انرژي د نو له دې عمله د اوربټال شوا هم
کوانتی میده. نو د اوربیتالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیتالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جاستي او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کسر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې کشر